السلام علیکم. وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې دي. دا مشال ریډیو دا اوریدونکو نن د نهه ورځو د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان د بدلیدونکو سیاسي حالاتو سره سره پر یو شمېر نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار مجید بابر دی.
خبرونو سرټکی د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مات په درويشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. په بلوچستان او جنوبی وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې 15 سرتیری وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. روسي ځواکونو تیره شپه د کیف په شاوخوا سیمو هوایي بریدونه زیات کړي. مشال د خبرونو تفصیل. د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په درويشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 16مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ په درويشتمه بعد ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روان شي او د مارچ په 17مه به اسلام آباد ته رارسي. دا په داسې حال کې ده چې مخالفه ګوندونو د مارچ پر 3مه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک د قومی اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 20مه په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د مولانا فضل الرحمن په خبره چې حکومت د قومی اسمبلی غړي پارلمان ته د ورتګ نه منې کولو لپاره دړکی ورکوي او پرې دبا واچولو لپاره په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې ده. بلخوا د واکمن تحریک انصاف د اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف مشر چودھری شجاعت حسین نن د مارچ په 15مه په یو بیان کې په دواړو خواوو د اسلام آباد په ډی چوک کې د جلسو د منسوخ کولو غږ کړی او زیاته کړې ده چې دې سره به په هیواد کې سیاسي انتشار زیات او ناامني وده ومومي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټي د سری غړګۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کندونکي وژل شوي دي. مشال لیلو سره په خبرو کې د ماینونو د معاینه چیف انسپکټر عبدالغنی مشواڼي د پیښې په اړه وویل.
سورنج میں ہے ادھر یہ 80 فٹ کا مائن چلا ہوا تھا.
چی پیش دا سورنج پسیما کی پراتیا فٹ باندی پیو کان کی سوی دا پدی کی درے کان کندوں کی وجل سوی دی او اس دوی دا پیشی دا پلٹنی کار پیل کڑی دی.
د ځایی چارواکو په وینا د کان کندونکو مړي خپلو کورنیو ته حواله کړي دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بدنجو پر دې پیښه د خفګان څرګندونه کړي. د بلوچستان د کان کندونکو د اتحادیې د یو راپور له مخه په 2000 میلادي کال کې په صوبه کې د سکرو په کانونو کې 208 او په 2021 کال کې 215 کان کندونکي وژل شوي دي. د تازه مړینو سره په روان کال کې د وژل شوو کان کندونکو شمېره 30 ته رسیدلې. نن د مارچ په 15مه د بلوچستان د سیوای په سانګان سیمه کې د سړک غاړي بمی چاودنې کې د اف سی ځواک 3 سرتیری وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. خزای چارواکو مشال لیډیو ته د دې بمی چاودنې د نوعیت په اړه وویل چې دا برید د سړک غاړي خخ کړل شوي چونکو موادو او د ریموټ کنټرول په ذریعه شوی. د پیښې وروسته ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي او له هغه ځای نه مړي او ژوبل سرتیری په هلیکاپټر کې د کوټي پوزي سی ام ایچ روغتون ته رسولي. د ډاکټرانو په خبره په ژوبل شو کې د ځینو سرتیرو صحي حالت د اندېښنې وړ دی. تر دا مهال د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا تېره ورځ د جنوبي وزیرستان د سراروغي تحصیل په سرکای منځکی سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د دې بمی برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې له پریکړه لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. نوموړي نن د مارچ په 15مه په خپل ټوټر او فیسبوک پاڼو لیکلي چې دغه ستره جرګه په سیمه افغانستان کې د موجودو ستونزو د هوارولو لپاره نیک او اغیزمن ګام دی. بنو کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د مارچ 15مه تر 16مه څلوردنه جرګه وشوه. د دې جرګې په 15 نکاتي پریکړه لیک کې یوه غوښتنه دا هم وه چې په افغانستان کې د لوی جرګې عام انتخاباتو له لارې نوې حکومت جوړ شي. حامد کرزی په خپل پیغام کې په یاد جرګه کې د ښځو پر پراخ ګډون او په اقتصادي سیاسي او فرهنګي چارو کې د ښځو د حقوقو د تامین لپاره د جرګې د سپارښتنو ستاینه کړې ده. او روسي خبرداري روسي ځواکونو تیر شپه د کیف په شاوخوا سیمه هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي خار ماریوپول د قبضه کولو هڅې توند کړي دي. په داسې حال کې ده چې اوکراینی او روسي مرکزیان د ډزبندۍ لوزنامې تر رسیدو لپاره د خبرو اترو یو بل پړاو ته تیاری کوي. بلخوا د روس لخوا د هوایي بریدونو لړۍ د کیف په گاوند کې ولسی استوګنځایونه په نخښه کړي دي چې له امله یې د اپارټمنټونو په یوه ودانۍ کې په پراخه کچه اور لګېدلی. د اوکراین د بیړنیو مرستو ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دغه بمبارۍ کې دوه کسان وژل شوي خو اووه ویشت نور یې ژغورلې دي. په اوکراین د روسي یرغل ځمکني او هوایي بریدونه د فروری له څلېرویشتمې نه دوام لري. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر 22مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان سبا په سوات کې ویجلسې ته په داسې مهال وینا کوي چې په یو دیرشم مارچ هلته بلدیاتي انتخابات کیږي.
کله دې جلسه کې سبا ندل ټکی به خامخا پاغي باندې اثر انداز کیږي. کدو ته دا وی چې را دغه یو کمپین روان نه پټول ملکی کیږي. بدل ټکی نویت بدل لږه چې دلته کې بلدیاتي انتخابات روان.
د کراچۍ پولیسو په یوې مقابله کې یو پښتون ځوان په ډزو وژلې دی. د هغه پلاروای زوی د کار وروسته کور ته روان وو.
د ټلیفون راغی چې یاره دغسې زوی د چا ویستلی د پولیسانو ویستلی. نو زه راغلم دې هسپتال ته. هسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلی و. زه غریب سړی یم، ما نوره وسه کې چی نشته. زه د پښتنو نه دا مدد غواړم.
او د بلوچستان چارواکي وایي سږ کال به په سرکاري سکولونو کې له 2 لک زیات ماشومان داخلوي، خو ځینې خلک په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلې پر مهال د مسلو شکایت کوي.
زه راغلی یم دلته سکولانو ته، ډېر وزیټ مې وکړې، لیکن یقین وکړه دلته یو هم داسې سکول نشته چې مطلب زما زړه په مطمئن نه چې کوچنیان سم سبق ووایي. ستا خو لیکن دغه بیا کسانونه زیات دي.
له مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې باورید، د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم په نامه د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په 22مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان خبري غونډې ته وویل چې د قومي اسمبلی غړي پارلمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره ورته دړکې ورکړل کیږي او پرې دباو اچولو لپاره حکومت په ډی چوک کې جلسه اعلان کړی دا. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ په 20مه په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. نور تفصیل له اسلام آباد د ګوهر مسید په دې رپورټ کې.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په 22مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا اعلان مولانا فضل الرحمان د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته یو خبری کانفرنس کې وکړو. مولانا فضل الرحمان وویل چې حکومت له اړخه د عدم اعتماد په ورځ باندې د پارلمان غړو ته د پارلمان پر راتګ باندې په خلاصې خولې دړکې ورکړې دي. مولانا فضل الرحمان اویل
جعلی وزیر اعظم کے خلاف پوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد
دا جعلی وزیر اعظم خلاف دا حزب اختلاف لڑخا راوڑی شوی عدم اعتماد تحریک دا 22 کروڑ پاکستانیانو دا ارمانونو ترجمان دے. دا دے عینی گام دستوری، قانونی، پارلیمانی او جمہوری اصولو ترخوالان دے. مقابلے پزائے وزیر اعظم او دا حاغی حکومت دا فساد پلا روان شوی دے. دا پارلیمانی مان غړو ته خلاصې دړکې ورکړېدل کیږي او د یېرې پیدا کولو لپاره حکومت په ډی چوک باندې د جلسې اعلان کړی دی. زه نن ستاسو مخامخ دا اعلان کول غواړم چې د مارچ په 22مه چې د کم لانګ مارچ اعلان پی ڈی ایم مخکې کړی و، دا وایم چې د هیواد د کنج کنج نه د 22 مارچ په ورځ د اسلام آباد په لور را روان شئ. په دغه ورځ د مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اډیشنل سیکرټری جنرال عامر کیانی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان د تاریخ په ټول نغټه جلسه د مارچ په 28مه په ډی چوک اسلام آباد کې کیږي. د وویل
پی ایم صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ سال
وزیر اعظم دا اول نا دا ڈی چوک دا جلسے اعلان کرے دے دا بایو تاریخی جلسہ وی زمونگا دا شپجوشت کالو سیاسی جوند کے با تم راغٹا جلسہ نوی شوی پا دے جلسے کے زمونگا امید ہم دغا دے چھ تر لسو لکو پورے کسان با پا دے جلسے کے گڈن کوی سوک چھ ووٹ اچھا ولو لا رازی آغا با دا دغو لسو لکو کسانو پا جلسے باندے تیری گی او پارلیمان تا بزی او دا ووٹ نا پس پا بیا واپس ہم پا دغی لارے رازی نو زنونا تیار ساتی
دوبارہ بھی اسی میں سے گزر کے اسے جانا ہوگا تو لہذا اپنی پیٹیاں کس لیں
دا عدم اعتماد یا بے باوری ووٹ گٹلو لپارا دا حزب اختلاف حکمران گند او دا حکومت اتحادی گندنو دا مارچ پا سورلسما دا یو بل سرا ملاقاتونا وکڑل. وزیر اعظم عمران خان دا سورلسم مارچ پا ماخام دا پارلیمانی غړو دا استوګنې ځای یا پارلیمنٹ لاجستا لاړو او بلوچستان عوامی گند بی این پی پارلیمانی لیڈر خالد مکسی سرا ملاقات وکړو. په بل اړخ دا ایم کیو ایم وفد په اسلام آباد کی زرداری کور تراغه او د آصف علی زرداری بلاول بٹو زرداری په موجودگی کې د پیپلز ګوند د مشرانو سره ملاقات وکړو. په ملاقات نه پس د پاکستان پیپلز ګوند له اړخه یو خبری بیان خور کړی شوی دی چې په هغه کې د ایم کیو ایم سره د ادب اعتماد په اړه خبره بر سره کړې نه دي، خو دا خبره یې لیکلې ده چې سند او د کراچۍ مسلو د خمولو په اړه به ډیرو خبرو باندې اتفاق شوی دی. یاد دوی چې حزب اختلاف گندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد ووټ راوړلو په اړه د پارلیمان اجلاس رغښتنې لپاره په قومي اسمبلی سیکرټریټ کې ریکوزیشن جمع کړی دی چې د حکومت یا د قومي اسمبلی له اړخه تر اوسه پورې واضح نوټیفیکیشن خو نه دی خور کړی شوی. خو د پی ټی آی سینیټر فیصل جاوید د خبریالانو سره په خبره کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی غونډه به د مارچ 28مه نیټه باندې رابلله کیږي. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریڈیو ته غوړیدونکو، بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې سبا په سوات مینګوره کې عوامي جلسه کوي چې په سیمه کې بلدیاتي انتخابات روان دي. الیکشن کمیشن وایي چې د مارچ پر 11مه نیټه په کوز ادیر کې شوې جلسه هم د الیکشن ضابطه اخلاق خلاف ورزي وه او ورته یې نوټس لیږلې دي. په سوات کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دغه جلسه په انتخاباتو اثر انداز کېدو واضح ثبوت دی. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې د عمران خان جلسه د معمول برخه ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات گراسی گراؤنڈ کے وزیر اعظم عمران خان جلسے لپاره په لوی کچه تیاری روان دي. د جلسے ته بیا کون کوي چې جلسه کې به د ټول سوات نه د تحریک انصاف غړي ګډون کوي. د جلسے پاړه د سوات نه د ډیریکټ چیئرمین او د ملکن ډیویژن پی ټی آی مشر فضل حکیم وایي چې دغه جلسه د مشرانو فیصله ده او په وخت به کیږي.
دا سید کړه د مشرانو مسله ده، دا د هغه مسله ده، د هغه غټ خلک یو غټ سوچ دي. موږ لوکل سیاست کو د ملکن ریجن بیا خپل سوات ان شاء الله مخ کې په 2013 کې د سوات خلکو عمران خان سره مینا ساتلو خو زمای خبر ده پټاره کې به مينو ساتله او په بایس کې هم ساته پتیز کې هم ساتي ان شاء الله.
د سواد د جماعت اسلامي د منګوري خار مشر او د میر سیټ لپاره ټاکنو کې برخه غستون کې محمد امین په دغه جلسه سخت ټکونه کړي او وایي چې دغه د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق په ډاګه سرغړونه ده. د عمران خان جلسه پاړه ځای خبريال سلیم اتر وایي چې یو اړخته په ملکي سیاسي اړې غړې ده. نو بلخوا ملکن ډیویژن کې بلدیاتي ټاکنې دي. د عمران خان په سواد کې جلسه په واضح توګه سیاسي ګټه ترلاسه کول لپاره کیږي.
د یو سیاسي جماعت د حکمران جماعت دلته پی ایم راځي، پرایم منسٹر راځي، سی ایم راځي، داغه نور منسٹران راځي او دلته کې په 31 میاشت مارچ باندې انتخابات کیږي. د نن نه ٹھیک 15 ورځې بعد چې کله دې جلسه کې سبا مداغې نه بیا دلته کې دغه کیږي، نو دلته کې بخامخا پاغي باندې اثر انداز کیږي او په هغه دغه باندې کدو ته داوي چې را دغه یو کمپین روان نه پټول ملکی کیږي. عمران خان په نور زینو کې جلسه کې دلته کې خود دلته کې نویت بدل لزه کې دلته کې بلدیاتي انتخابات روان دي.
د ملکن ډیویژن الیکشن کمیشن مشر ندیم خان په دغه د مارچ په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د عمران خان دل جلسه پاړه نوټس جاری کړی شوی او د مارچ په 14مه نیټه به رابلی د سواد جلسې په اړه هم سلا مشورې روانې دي او د قانون مطابق کاروای به کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د کراچۍ پولیسو په یوې مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دی. د کراچۍ د سهراب ګوټ سیمې پولیسو پرون داوه وکړه چې په مخامخ نښته کې یو وسلوال ټپي کړی، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان کاخیل نومیږي د کراچۍ د سهراب ګوټ کې ژوند کاوه. د نوموړي پلار علمګل اکاخیل مشال ریډیو ته ویل زوی یې د جامو جوړولو په یوې فیکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان بو چې پولیسو پرې ډزې وکړي او وی وجو. د پیښه پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لویانو احتجاج هم وکړ. د کراچۍ د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی مشال ریډیو ته وویل د پیښې پلټنې پیل کړي دي او تورنو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نور تفصیل د نیاز علی په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې یو بل پښتون ځوان د پولیسو په ډزو وجلې شوی دی. د مارچ په 14مه مازیګر پولیسو دا وکړې وه چې د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی دی. وروسته د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل شکمنه ګڼلې چې د وجلې شوي ځوان نوم 13 کلن اسماعیل خان اکاخیل دی چې د مدیر رحسې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوي او د جامو په یو فیکټری کې کار کولو. د وجلې شوی اسماعیل اکاخیل پلار علم اکاخیل د مارچ په 14مه د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ما سره دا واکه سوي د چې زما زوی په پوری خواږی کمپنی کې هلته کار کاو. بیا دا راغله ده تقریبا 2:30 بجې ټیم سکوم دا د کور ته راغله ده ناشته کړی ده. کور نه بعد د بیا وتلې ده د شي کمپنی خوا ته وتلې ده. نو هلته یو پول ده د پلان شي اوخته ده ورو دی خوا د شاله خوا پولیسانو ډس پی کړی ده. نو پس لغنه چې زب دکان کې ناس ما ته ټلیفون راغی چې یار دا سي زوی د چای استلې د پولیسان یې استلې. نو زه راغلم دی اسپیټال ته. اسپیټال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسیدلې. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چینسته. زه د پښتنو نه دا مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې دغه نو د مد څلور بچان دي. ما دې د عمل شه د شهید سوی چې د څلور بچان دي وروره. زما خپل څلور کور کې مې څلور 15 شکم دا نونی دي. نو زما کور را تباہ او برباد ک. الله پاک دې دوی ته خپل سزا ورکړي.
کله چې د اسماعیل اکاخیل جس د کراچی جنا روختون ته ورسید نو د پی ټی ایم کراچی په ګڼ شمیر کې غړي هم هلتا ورسید او د پولیسو په زده ناری وهلی او احتجاجی هم کړي. د کراچی په جنا روختون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچی مشر نور الله ترین په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
په اسپیټال کې زموږ د پی ټی ایم کارکنان راځي. بیا دلته رینجرز او پولیس ودی ته د کی ور کوي، ودی ته شکنځل کوي، د دې سره د کم پیل کوي چې تاسو ته احتجاج مکوي. موږ اخر کې حیران یو چې سولار چیرې سو. نو د حکومت وو د انتظامیه د موږ سره دغه رویه ده. موږ پښتانه به اخر کې کم سوچ.
د کراچی په جنا روختون کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج وروسته د پولیسو افسران هم جنا روختون ته رسیدلی او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی. دا پیښه چې د ورځې شاوخوا 3 بجې شوی وه بیا د شپې ناوخته د پولیسو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په دې اړه د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی بیا مشال ریډیو ته وویل چې لومړی پلټنو وروسته په پیښه کې د ککړو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړی ده. په پیښه کې ککړ د پولیسو یو سپایي توصیف الرحمن او یو د ډی ایس پی ډرایور عبدالعلی هم نیولی دي. د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پیښې به رڼا پلټنې کیږي او هر څوک چې پکې تورن وي د قانون سره سم به ورته سزا ورکړي شي. پی ټی ایم سوره جوړاندې په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته اوږد احتجاجي پلت هم وهلې وو. د سن حکومت سره د نورو غوښتنو سره دا هم لیکلې تړون کړي وو چې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپی خو ستونزو سره د پښتنو وجنې دي هم بند شي. بلخوا د سن حکومت د پیښې په اړه تر اوسه هیڅ نه دی ویلي. په کراچۍ کې دا لومړۍ پیښه نه ده. لدی وړاندې تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په بلدیا ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان 13 کلن ارسلان مسید هم وجلې او د هغه ملګری ټپي کړی وو. په دغه پیښه کې ککړ یو د پولیسو ایس ایچ او، یو پولیس پای او یو بل کس گرفتاره او په زندان کې دي او مقدمه د کراچۍ په ترهرګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. لدی وړاندې د کال 2018 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید هم د ملیر پولیس پولیسو په یو مقابله کې وجلې وو او بیا د دغه مقابله په اړه پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللی وه او د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو پر ضد د نقیب مسجد د وجنې مقدمه جوړ کړی شوې وه. په یاد مقدمه کې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار 15 کسان په ضمانت خوشي دي او د نقیب مسجد د وجنې مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې د سره غړګي د کوئلې په یو کان کې د ګیس د اخراج لامل درې کان کیندون کې وجل شوې دي. پر پیښه باندې د بلوچستان حکومت سخت خواشینی څرګنده کړې او د پیښې په اړه رپورت طلب کړی دی. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې شمال ختیځ لور ته د سورنج په غرنۍ سیمه کې د کوئلې په یو کان کې د مارچ 14 نیټه د ګیس لامل درې کان کیندونکي وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې د پیښې وروسته هلته د مرستو کار پیل شو او تیره شپه ناوخته د غمړي راستلی او بیا یې ځایي روغتون ته رسولي دي، چیرې چې ډاکټرانو د مهمو عملیاتو وروسته د غمړي خپلو خپلوانو ته سپارلی دي. پر دې پیښه باندې د کان کیندونکو د اتحادیو له لوري یو ځل بیا خواشینی څرګنده شوې ده او ویلی دی چې د سورنج په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کوئلې په کانو کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره چې کوم نړیوال قوانین دي پر هغه په سمه توګه عمل نه کیږي، چې له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې د مارچ په 15 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د کوئلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر سلطان لاله اول چې د تیرې ورځې پیښه د کان د خاوند له لوري د لاپرواهۍ نتیجه ده.
مړی دی دوه د نوي کلی دی، یو د کوچلار دی، او د دې وجه چې موږ ته سوال کیږي هغه دا چې ګوادا د ګیس د وجه مړی وو. چې په دې کې ګیس وو نو بیا د ماین سردار چې کومه ډیوټي ده چې د اول دا قتل دی د لیم پر سر دننه تک، نو هغه دا رپورټ ولې نه دی کړی؟ دویم دا الټرنیټ لار چې په ګیس وو اخراج پر کیږي او هغه لار کې د ایمرجنسی په صورت کې ورکر پر هغه لار وځي، دا پخه خبره ده چې هغه لار وجود نه لري. همدا وجه ده چې ګیس دا انسانان پرون مړه دا ټیکداري نظام شروع دی. د ټیکدار هیڅ دلچسپي د ماینز او د ماینز ورکر سره نه.
سلطان لاله په صوبه کې د کوئلې په کانو کې د پیښو یو علت دا هم وشو دی چې د هیواد په نور برخو کې د کان کیندونکو و کورنۍ ته د مرګ په صورت کې 15,000 روپۍ ورکول کیږي، خو په بلوچستان کې دغه معاوضه یوازې 2,000 ده. او بل دا چې دلته چې کوم افغانان کار کوي نو هغه د دغه معاوضې حکم نه لري. په دې ترڅ کې چې مکاله په کوټ کې د کوئلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره کارکونکي حکومتي ادارې د مشر چیف انسپکټر مین عبدالغلی شاوانی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، ځکه چې په کوم کان کې دا پیښه رامنځته شوې ده هغه د سینیټر منظور کاکړ دی او پیښه پر 8 فوټ باندې شوې ده.
سورنج می ہے ادھر یہ 80 فوټ کا مائن چلا ہوا تھا.
چیف انسپکټر مین عبدالغلی شاوانی وایي چې پیښه د سورنج په سیمه کې پر 8 فوټ باندې په یو کان کې شوې ده. په دې کې درې کان کیندونکي وژل شوي دي او اوس دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د سورنج د کوئلې د کان پر پیښه باندې خواشینی څرګنده کړې او په دې کې د درو کان کیندونکو پر مرګ افسوس ښکاره کړی دی. د اعلی وزیر له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت به نه یوازې په پیښه کې د وژل شوو کان کیندونکو د کورنۍ سره مالي کومک کوي، بلکې د مادن د محکمې و چارواکو ته امر کړی دی چې هغه د کوئلې په کانو کې د رامنځته شوو پیښو جاج واخلي او د مخنیوي لپاره دې بیلابیل تجویزونه و حکومت ته وړاندې کړي، چې دغه ډول د کوئلې د کانو خاوندان د کان کیندونکو د حفاظت لپاره و بیلابیل ګامو پورته کولو ته اړ کړل سي. د بلوچستان د کوئلې د کان کیندونکو د اتحادیې د رپورټ له مخې چې په کال 2000 کې په صوبه کې د کوئلې په کانو کې 208 کان کیندونکي وژل شوي وو، دغه ډول په کال 2001 کې 215 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو، او د روان کال په تیرو 2 میاشتو کې د کوئلې په کانو کې په دغه ډول ناوړه پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه،
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونا زنجیرونا
په پاو کم 3:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 3:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجو.
اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې د ودانیو په جوړولو کې به کارونه کول وای، د طالبانو له راتګ سره تعمیراتي کارونه ځنډیدلي دي او ورسره د دوی کار روزګار هم خراب شوی دی. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وای اوس مهال شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د هر ورځې په تیریدو سره د خلکو اقتصادي او د بیکاری ستونزې مخ په زیاتېدو دي. میرزا محمد چې له دې وړاندې په کابل کې ودانیز کاروبار کوي، اوس له بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. هغه چې له ودانیزو کارونو د خپل د کور کرایه او خرچ پوره کوي، اوس له خپلو شپږو اولادونو سره د څو ډوډیو د پیدا کولو په فکر کې دی.
ژوند د تیریږي، کار نشته، د یوې ډوډۍ پیدا کول هم سخت شوي. حیران پاتې یم چې څه وکړم. شپه ورځ د یوې ډوډۍ پیدا کولو لپاره فکر کوم، که نن یې واخلم سبا ته به څه خورم. یو وخت به مې کار کوو، کورونه به مې جوړول، خو اوس څوک نشته چې کور جوړ کړي او پیسې هم نشته.
جمیل چې د کابل په ویبل برخه کې د ودانیزو توکو د پلور یو دکان لري وای، د طالبانو په حاکمیت کې د ودانیزو توکو پلورل صفر ته ښکته شوی او زیات مالی زیانونه یې لیدلي.
موږ د ودانیزو توکو یو شرکت درلود، خو اوس هغه تړل شوی. له هغې سره زموږ ډېرې هټۍ لکه د رنګ او سمت خرڅولو هم تړل شوي. کار نشته، خلک کورونه نه جوړوي. موږ هم دا غوره وګڼله چې خپل شرکت وتړو، د دې لپاره چې ګټه یې نه وه او زیان یې زیات و. اوس موږ حیران یو چې څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري دفتر یا UNHCR وای اوس مهال شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د دې سازمان دفتر د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس مهال له سخت ناورینه د تیرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه زموږ اړیکې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اړوندو سازمانونو سره ګډ کار کوي. له دې سره هم مهاله زیات شمېر خلکو په زلونو د بشري مرستو د ویش په بهیر نیوکه کړې، خو طالبانو بیا دغه نیوکې بې بنسټه بللي او په دې برخه کې د شفافیت خبره کړې.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شوو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګراندی سفر ښه ګام بللی او هیله یې ښودلې ده چې د کورنیو بې ځایه شوو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
ګراندی پرون کابل ته له رسېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارس هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت برسیل زبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ شګام وباله او هیله یې څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده. د مهاجرینو وزارت همدارنګه د ریاست الوزرا لمبستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې ځایه سوو، د بې کورۍ او داسې د هغو د سرپناهي او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي عمل سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل سي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لویه کمشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمېدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشتري د ارقامو پر اساس 3.5 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نږدې 3.5 میلیونه افغانان کورنۍ بې ځایه شوي دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې 15 میلیونه ولکه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې کیدونکو دی لند خبرونه د مجید بابر نور.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په 3 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ په 3 په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استادی د دوی له جلسې تیریږي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف د اتحادي ګوند پاکستان مسلمی قاف مشر چودی شجاعت حسین نن د مارچ په 15 په یو بیان کې په دواړو خواوو اسلام آباد په ډی چوک کې د جلسو د منسوخ کولو غږ کړی او زیاته کړې ده چې دې سره به په هیواد کې سیاسي انتشار زیات او ناامنۍ ته وده عمومي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټې د سری غړګۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله 3 کان کندونکي وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا د کان کندونکو مړي خپلو کورنیو ته حواله کړي دي. د تازه مړینو سره په روان کال کې د وژل شوو کان کندونکو شمېره 30 ته رسېدلې. نن د مارچ په 15 د بلوچستان د سیوای په سانګان سیمه کې د سړک غاړې بمي چاودنه کې د اف سي ځواک 4 وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي. د دې برید ذمہواري چانه د منلې بل خاطر ورته د جنوبي وزیرستان د سراروغي په سرکای منسکای سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو پوځي وژل شوی او 2 نور ژوبل شوي. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې له پرېکړه لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. حامد کرزی په خپل پیغام کې په یاد جرګې د ښځو پر ګډون هم ستاینه کړې. روسي ځواکونو تیره شپه د کیف په شاوخوا سیمو هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي ښار ماریوپول د قبضه کولو هڅې یې توندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی او روسي مرکچیان د ډزبندۍ لوزنامې ته رسېدو لپاره د خبرو اترو یو بل پړاو ته تیاری کوي.
او اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې به اورید د روس او یوکرین ترمنځ خبري چې پرون ودرېدلې وې نن بیا پیلېږي. دا خبره په یوکرین د روس د یرغل د پایته د رسیدلو د لارو د موندلو لپاره کېږي. خو راپورونه وایي چې له خبرو سره سره روسي پوځیانو په ټول یوکرین کې حمله هم لا سخت کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اوکراین یو مرکچی وویل د دواړو خواو ترمنځ څلرم پړاو خبرې چې د تخنیکی ستونزو له کبله پرون ودرېدې نن به دوام وکړي. د مسکو او کیف استازي پر اوکراین د روسیې د یرغل د پایته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو جګپوړي سلاکار میخایلو پودولیاک پرون وویل خبرې د دې لپاره ودرېدې چې فرعي کاري ډلې نور فعالیت ته پرېښودل شي او د ځینو مسلو تعریف روښانه شي. دا خبرې په داسې حال کې د ویډیو کانفرنس له لارې کېدې چې روسیې پر اوکراین بریدونه لا سخت کړي دي. خبرو اترو هیلې پیدا کړي چې مسکو به ممکن له دې سره سره چې روسي ځواکونه پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو فشار ته دوام ورکوي د ملکی وګړو وتلو ته لاره پرانیزي. له دې مخکې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ نه دی کړی او نه یې له دې سره مرسته کړې چې ماریوپول ښار ته بشري مرستې ورسیږي یا له هغه ځایه خلک وایستل شي. په دې ښار کې سلګونه زره خلک د خوراکي موادو اوبو او درملو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ریا نوستي خبري اژانس د روسیې د مرکشي پلاوي د غړي لیونید سلوتسکي له قوله ویلي چې په تیرو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دا امکان شته چې د دواړو خواوو پلاوي د یوې موافقې پر مسودې سره سلا شي. له بلې خوا اوکراین پرون اعلان وکړ چې روسیې د ماریوپول کلابند ښار ته د بشري مرستو د کاروان مخه ونیوله. اوکراینی چارواکي وایي چې د ماریوپول ښاریان له 2 اونیو راهیسې د روسیې د پوځ تر مرمیو او بمباریو لاندې دي. برېښنا یې پرچاو ده، نه اوبه لري او نه د تودولو وسایل. خو له دې سره سره پرون لږ تر لږه 160 شخصي موټر له دې ښاره په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر یو چارواکي کریلو تیموشنکو ویلي چې تر اوسه 150 تنه له دې ښاره وتلي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د بلوچستان چارواکي وایي سږ کال به په سرکاري سکولونو کې له 2.5 لک زیات ماشومان داخلوي، خو بیا ځینې میندې او پلاران شکایت کوي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلې پر مهال مشکلات زیات شوي دي. په بلوچستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په دغه صوبه کې سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمیره له 10 لک څخه زیاته شوې ده. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د کوټ په ګډون د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې د زمي رخصتیانې ختم شوي دي او تعلیمي ادارې او ځل بیا پرانستل شوي دي. په دې ترڅ کې د کوټ په سکولونو کې هم د ماشومانو د داخلو لړۍ روانه ده، خو ډېری خلک شکایت لري چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو داخلول یو مشکل عمل ګرځېدل دي. په دې ترڅ کې د سندمن های سکول و مخته ولاړ یو کس صدام وای
پیرنټس دغه غواړي چې هغه کوچنیان شو سکول کې اډمیشن وکړي، چې تعلیم حاصل کړي، اوس میشت دارنګ شهر کې تعلیم نه ملاویږي، ازمش کوشنیان ته سہولت نه ملاویږي، نو بیا کوشنیان چې غټ سی هغه بدی خواته اوړي، یا به نشو شانت سي، یا بغلا کوي، یا به ډکېتی دا شان ته اوړي. نو ازمش کوشش دی چې مش خپل کوشنیان دا شان سره وساتو، شاید مشن ورکو، لیکن هغه باوجود دلته سامخته سل کسان څخه زیات دنه نه ولاړ سي، ورته دغه خالی را سي. دا ازمش کوشنیان را وستل دي اډمیشن د پاره، لیکن مش ولاړ دنه نه فلین باندې مو درې دنه نه ولاړ سي، هغه اډمیشن نسته.
د ضلع شیند بوستان څخه راغلی فیصل خان زیاته کړه چې نه خو په کلي کې ښه سکول شته او نه هم په کوټ ښار کې، د تعلیم په اړه زړه مطمئن دی.
زه چې دی یم د بوستان، دلته یو هفته کې زه راغلم، د کوشنیان سره دی په علاقه کې خدای سکول نسته چې زه کوشنیان دورې داخل کړم، او کوشنیان چې کوم اعلی تعلیم دی هغه ورکم دی ته. زه راغلم دلته سکولانو ته، ډېر وزیټ مې وکړ، لیکن یقین وکړه دلته یو هم د سکول نسته چې مطلب زما زړه مطمئن چې کوشنیان سم سبق ووایي. ستاسو خو لیکن دغه بیا فیسانونه زیات دي چې مطلب هغه زما جیب ماته اجازه نه راکوي، خاویدونه دي چې مطلب زه گزارا کولی سم، دومره د فیس نسم ورکولی، 6000-8000 روپۍ فیس دی د یو کوشنی. دواړو کوشنیانو چې تور د حساب ورته وکړي، 2000 روپۍ فیس زه خالي دی ته ورکوم، بیا د دې چې کوم اکټیویټیز دي هغه نه پوره کیږي.
پر دې مهال د نن ټولګي وزده کوونکي محمد ظاهر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سکولونو کې دي د داخلو لړۍ اسانه کړل شي.
تقریبا ماته یو هفته څخه زیات کیږي، د راځم وزم د ګرد زما د ونې سامانونو ګرد استا، تصویرونه فایلونه د ګرد زما سره ایسته، ریکارډ زما ګرد سره ایسته، ماته اډمیشن نه ملاږي، وای اوس دا داخله ځای نسته. تقریبا ټیم لګیږي، زه موږ ایرانو دونه وخت پړای میو کې اوس موږ داخله نه ملاویږي.
خو د ځینو تعلیمي ادارو مشران وای چې د ځای د کمښت له امله دوی یوازې وکابل زده کوونکو ته د داخلي ورکولو توان لري. په دې اړه بغوښ سو د کوټې د سینمن های سکول و مرستیال پرنسپل زین الله خان ته.
موږ ټیسټ ورته شي دی، چې کومار کوان ټیسټ پاس کی، ان شاء الله دا به مشټوله په کلاسو کې کښینوز مش په وکراس کې تعداد 60-70 پورې برر سوال دي چې کوان کې کښینی. دا 60-70 بعد خو در استاد در وسم تیری ټایم هم 35-40 منټ پیریډ نو زمړ د سکول دا میشه صدا کوشش دی چې زیات سے زیات الکوان مردوی ته داخله ورکو، چې دا د ګورنمنت انټرولمنت کمپاین حصہ هم ده. نو زکه هم زمړ سکول چې په دې معاملې کې زیات کوشش کوي چې زیات الکوان اکوموډیټ کړي. مش ډیټ ورته 15 فروری سے 12 مارچ پورې مرد پیدا تیوی شوری زیورتی شوری چی پا دیکی با فارمان اخستر کی جهم جه مکول کی جبم.
دیوی سروی رپورت لمخی پا کوتاو دا سبیه پا نورو برخو کی دا لس لک سخزیات مشمانن هم دا سکول سخ بهار دی. پا دی آڑا دا مشال ریدو سر پا خبر کی دا کوچی خبریال سید علی شا زیاد اکڑا.
میں کمای تعلیم سر صحیح عداد و شمار دا وقت نست چی چو بچان د سکولو سره د باندې دي او څو په سکولو کې دي. کله دوی وای 10 لک، کله وای 12 لک، کله وای 15 لک، نو صحیح اعداد او شمار نشته. لیکن حقیقت خبره ده چې په بلوچستان کې په ډیر زیات شمیر باندې بچان چې دي هغه د سکولو سره د باندې دي. دلته د تعلیم چې کم بجټ دی هغه 15 اویا ارب روپی دی، یعنی د پی ایچ ڈی پی سبا د پبلک سیکټر ډیولپمنٹ پروګرام بعد تر ټولو غټ بجټ چې دی هغه پر تعلیم باندې خرڅیږي، لیکن د هغه داسې خاص نتیجه نه دور کړي. پرایویټ سکولو کې د ټیچرز کمی تنخواه دي، اغم کمی دي، خو د دې باوجود پرایویټ سکولو کې چې کم معیار تعلیم هغه چدی هغه ټیک دی، لیکن لبد مرغه په سرکاري سکولو کې معیار چدی هغه بالکل ټیک نه دی.
د ځینو کارپوهانو په وینا چې د سکول څخه په د باندې ماشومانو کې لویه برخه د هغه نجونو ده چې پلرونه و تعلیم ته وسم زړه نشر کوي. په شخصي څنګ کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی ملک رشید وای
هغه په دې نه ګوري، خو زموږ ګورمنټ په بلوچستان چې دا دعوه کوي، تیر حکومت دا دعوه کوله، د موجوده حکومت دا دعوه کوي چې موږ 25% بجټ د ایجوکیشن لپاره شي، لیکن زه وایم 25% دغه د یو څنډې په دای کې سمې صدې کې زموږ د انجونو د ایجوکیشن ریشو دا ټیم د 12-13% روانه ده، او کم چې د سړي دغه د ریشو د 18% دی. نو زه دا وایم چې د سوبې بلکې د یونیسف په یو رپورټ دی هغه دا دعوه کوي چې د بلوچستان اوس هم 200,000 انجونې ارکوان چې دي هغه اوټ آف سکول دي. نو په دغه حال کې په کې سمې صدې کې او پر دې باندې داسې خاص کمپین نه دی چلېدلی، خالي د اخبار سره د پوری دوی چلولی دي، داسې عملي کار بالکل نه دی شوی په دې شو.
لیکن د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر میر نصیب الله مری راته وویل چې دا کال به د 2.5 لک څخه زیات ماشومان په سکول کې داخل کړل سي. دا کال د ماشومانو په سکولونو کې د داخلېدو هدف 2,02,000 ټاکلی وو، خو اوس به دغه هدف تر 2.5 لک واوړي. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي مری زیاته کړه چې د دوی لپاره به دا ویل یو مشکل وي چې په اوس وخت کې په صوبه کې څومره داسې ماشومان دي چې د هغو عمرونه د 5 کلو څخه اوښتي خو بیا هم سکول ته نه ځي. یادوي چې د بلوچستان په یخو سیمو کې د سکولو کلیزي رخصتیانې هر کال د دسمبر د 14 نیټې څخه پیل کیږي، کوم چې د فروری د میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې روانې وي. د مارچ د لومړۍ نیټې څخه بیرته تعلیمي کال پیل سي، او د محکمې تعلیم لخوا د هر کال په ډول دا کال هم په بیلابیلو ضلعو کې په ګڼ شمېر کې ماشومان په سکولو کې د داخلېدو لپاره کمپین شوی وو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو، د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره په کمی سملی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. د عدم اعتماد ستوای څنګه پرې رائے اچول کیږي، د کمی سملی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کیسه کردار وي. د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی؟ د دې پښتنو ځوابونو لپاره د بشیر غواخ تا رپورټ.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رای ورکوي. که ډېرې رایې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمی رایې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر په 14 ورځو کې دننه راغواړي د نېشنل اسمبلی سیشن. د نېشنل اسمبلی سیشن دا ځل د فارملي موف دا بوفي دا د ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې. بله سینیټ خو د کریس فنکشن نشته نېشنل اسمبلی به الیکټ کوي بل پر چا سره میجورټي هڅوک ودرول چې ممبر یې
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري رد کړی ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامه بدل یا نه کامه بدل بعد د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی و. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی و چې 178 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:45 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 10:45 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
اوریدونکو، په پاکستانی سیاست کې لسی زراحي سي بلابل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوي، بلې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ تر څنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې استعمالیږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره استعمالیږي؟ د دې پوښتنې ځواب زموږ د همکار احمد الله په دې رپورټ کې ورو چې د خلایي مخلوق پر
ہمارا مقابلہ ایک خلائی مخلوق کے ساتھ جو نظر نہیں آتی.
خلائی مخلوق سے کیا مراد؟ ان کا نام فرشتے رکھ لیتے ہیں آپ لوگ.
تم نے تو خلائی مخلوق نہیں اوپر چلایا تھا نا، نواز شریف کی اپنی تو کوئی
خلائی مخلوق، فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنونکي یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي،
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټري اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی. او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي، هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی، نو هغه همیشتن لا کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي. لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له یوې اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی، هغه داسې وي چې بېدبار وي. بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوی چې کوم خو ته تاوی نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شوی. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولې او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده؟
په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2018 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنټ لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتی ماماگان مت په پښتو کې مخالف وي او دا چې کوم اشاری دي په الفاظو کې دا د حکومتونو دي کچا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستی او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپلې خوښې چې دی خلک راولي او بوجي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي، خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی، خو دا چې ولې او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چې کله په هغه بیا چې کریش شو هغه لپاره چې کوم الیکشن وشو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارټي چې بي د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم ان ای او ایم پی ای جوړلی شوي وو دا بین دلی حکومت کې و د هغې خلاف او 90 په دهایه کې چې کوم دی که نه دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرښتې پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي، بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. د افغانستان د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمې اوسیدونکي عبدالخیلو ته د غزیدلي سړک چې کارونه په تیر جمهوري نظام کې ځنډېدلي وو د رغونې د چارو د بیا پیل کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي لکه نه چې د سړک ته جوړېدو کار ځنډول شوی دی دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. بل خواته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د سړک ته چارو د بیا پیل کېدو په اړه له خپل لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د مکملېدو کار پیل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا سړک چې 30 متره پلنواله او نږدې 14 کیلومتره اوږدواله لري د جلال آباد ښار د کونړ ولایت له لوی لارې سره نښلوي. د دې سړک د جوړېدو چارې نږدې 3 کاله پخوا پیل شوې وي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چارې سو ځلې ځنډول شوې وي. د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمې اوسیدونکي وایي چې د سړک د جوړېدو په لار کې ځمکې او حتی کورونه ړنګ شوي، خو اوس چې پر سړک د جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي سید شریف او اسرار الله مشال راډیو ته وویل
دې سړک د وجې نه موږ ته په لکونو لکونو روپۍ تاوان در رسېدلی دی. زما خپله ویجرب کتلې ده تقریبا 15-20 زیب کتلې ده او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږه دا ده چې دې سرک باندې جدي کار وکړي. خلک د ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي.
دوړه د پوه شو خلک زکام کېږي او سینې تکلیف نور تکلیفات پوه شو د دوړو د لاسه ورته کېږي. زوړ حکومت کې خاص کار کېدو او بې د پوه شو بندېدلو جوړېدو بندېدو د نوي حکومت دغه لرو چې دا سرک مونږ ته جوړ کړي.
د یاد سړک د قراردادي شرکت ځایي مسؤول امان الدین وایي شرکت چې کوم بنیادي کارونه په سړک ترسره کړي د یو قسم پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د زیاتوي که شرکت ته د کړي کار پیسې ورکړل شي دوی حاضر دي چې ځنډول شوي کارونه یې بیا پیل کړي.
د دولت نه مخکې یو میاشتې مخکې د سټانډر پوره شوی او کوم پیسې چې خپل جیب نه مصرف کړی هغه دولت چپه شو همداسې پاتې ده. نو کار بیرته هغه غواړي کار شروع کړي څوک پیسې ورکړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد محمدي وایي د عبدالخیلو سړک کارونه دیر سلنه مشبر شوي او پاتې چارې د وروستیو سیاسي بدلونونو په دلیل ځنډېدلي. د ده په خبره د سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې خپلو لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې کړې او د خلکو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
د دغه سړک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقي کارونو چې کوم پاتې دي دغه د بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې دا پاتې دي او ملګري وزارت ټول ملګري لګیا دي چې دغه نور چې کوم 20% کار ده دا هم تر زره شروع شي او دا پروسه سرته ورسیږي.
اوس مهال د ننګرهار پر سلورو ولسوالیو سربیره کونړ او نورستان ولایتونو ته هم د بیسودو له سړک کار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي که د بیسودو له پله تر عبدالخیلو پورې دا سړک جوړ شي نه یوازې دا چې د کونړ او نورستان ولایت خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي بلکې د ډیرو ترافیکي پیښو مخه به هم ورسره ونیول شي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د رواني خبرونه پای شي بو تر رسیدلیو. زموږ همکار مجید بابر هم سټوډیو ته راغله نو د هغوی لند خبرونه اور.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په 3 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ په 3 په ڈی چوک کې جلسه اعلان کړی او وینا یې دا چې رای ورکولو لپاره به پارلیماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف د اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف مشر چودھری شجاعت حسین نن د مارچ په 15 په یو بیان کې په دواړو خواوو اسلام آباد په ڈی چوک کې د جلسو د منسوخ کولو غږ کړی او زیاته کړې ده چې دې سره به په هیواد کې سیاسي انتشار زیات او ناامنۍ وده عمومي. د بلوچستان د ماینون انسپکټر وایي چې د کوټې د سری غړګۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کندونکي وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا د کان کندونکو مړي خپلو کورنیو ته حواله کړي دي. د تازه ملنو سره په روان کال کې د وژل شوو کان کندونکو شمېره 30 ته رسېدلې. نن د مارچ په 15 د بلوچستان د سیوای په سانګان سیمه کې د سړک غاړې بمې 14 کې د اف سي ځواک 4 سرتیري وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي. د دې برید ذمواري چانه د منلې بل خاطر ورځ د جنوبي وزیرستان د سراروغې په سرکای منسکای سیمه کې د سړک غاړې بمې 14 کې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پختونخوا په بنو کې د پښتون قومي جرګې له پرېکړه لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. حامد کرزی په خپل پیغام کې په یاد جرګه د خزو پر ګډون اهم ستاینه کړې. روسي ځواکونو تیره شپه د کیف په شاوخوا سیمو هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي ښار ماریوپول د قبضه کولو هڅې یې توندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی او روسي مرکچیان د ډزبندۍ لوزنامې ته رسېدو لپاره د خبرو اترو یو بل پړاو ته تیاری کوي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخند اسد زموږ د خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار اسحاق امیری پر دې ځای له تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه د خدای په امان او وختونه په خیر.